درنو اوریدونکو السلام علیکم اته بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. د امریکا پوز په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو د وژلو په خاطر بخښنه وغوښته، خو د کورنۍ پاتې غړی وایي
یوازې بخښنه موږ ته کافي نه ده.
پرونی یوازې د هلوکانو ښوونځي پرانیستل شول. یو شمېر ښځو د طالبانو له لوري د ښځو د چارو وزارت پر هست کېدو اعتراض وکړ. د ناتو دفاع وزیران تر افغانستان خبري کوي. له کابل یو شمېر کورنۍ ولایتونو ته کډه کوي ځکه چې
کوم کور زما په کرایه نیولې وه، د هغه نه ځواب راکړ، نور کرایه رانه غوښته. کوم دوکانونه چې موږ دیدیم د معاش په سر باندې سودا قرض اخیستل، هغو سودا را باندې بنده کړه.
خو تر دې وړاندې پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسیون وای طالبانو د دوی دفتر نیولې دي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه وکړه او د ایران مذهبي مشر له ایرانی لوپاړو غوښتل چې له اسرائیلي لوپاړو سره ونه لوبي شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون شکایت کړی چې طالبانو د یاد کمیسیون دفتر نیولې او له وسایلو استفاده کوي. کمیسیون دا خبره په یو اعلامیه کې پر خپل ویبپاڼه خبره کړې ده. د طالبانو له واکمنیدو راوروسته د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون په څیر د اکثرو ادارو برخلیک نه دی معلوم او کارونه په ټپه درېدلې دي. د کمیسیون په پرونی اعلامیه کې راغلي که څه هم د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون منحل شوی نه دی، خو د زمری له څلورویشتمې راهیسې د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل مسؤلیت په ادا کولو کې پاتې راغلی دی. شهرزاد اکبر چې د طالبانو تر راتګ پورې د کمیسیون مشر و، څو ورځې مخکې وویل چې به هر وتلې، خو لا هم د دوی ګڼ همکاران په افغانستان کې پاتې دي او له ګواښ سره مخامخ دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپله مفصله اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو فعالانو ته د څارنې اجازه ورکړي او د یاد کمیسیون د کارکونکو او نورو ټولو بشرپالو درناوی وکوي. د طالبانو ادارې تر اوسه پورې د بشری حقوقو د کمیسیون د یاد اعلامی او د کمیسیون د برخلیک په اړه څه نه دی ویلي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. یونیسف د افغانستان څنګه مشري سم مورت پرون په دې اړه پر خپل ټویټر یو لنډ بیان خپور کړی. هغه ویلي د افغان نجونو په شمول دي د ټولو ماشومانو لپاره ښوونځي بیرته پرانستل شي. اغلی مورت داسې وخت د ښوونځیو په پرانستلو ټینګار کړی چې د شنبه په ورځ په افغانستان کې یوازې د هلوکانو ښوونځي بیرته پرانستل شول. د طالبانو لخوا یوازې د هلوکانو د ښوونځیو د پرانستلو په تړاو اعلامیه ګڼ غبرګونونه وپارول ځکه د نجونو د برخلیک په اړه په کې یادونه نه وکړي. د شنبه په ورځ بیا باختر خبری آژانس چې اوس د طالبانو د ادارې په کنټرول کې دی، د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په قول لیکلی و چې د نجونو ښوونځي به هم ژر پرانستل شي. مجاهد زیاته کړې و چې د دوی حکومت په دې برخه کې پر یوې کړنلارې کار کوي چې په کې د ټولګیو جلا کول او د استادانو د ویش څرنګوالی شامل دي. د افغانستان د کرکټ نولس کلونو ټیم نن یک شنبه له بنگلاديش سره ورسته یو ریزنی لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویندوی فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې افغان لوبډله له څلورو مخکنیو لوبو یو ګټلې او د ورستۍ لوبې د ګټلو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د نولس کلونو ټیمونو ترمنځ پنځه یو ورځنۍ لوبې د سپتمبر له لسمې پیل شوې وې چې لومړۍ درې سر په سر بنگلاديش وګټلې او څلورمه د جمعې په ورځ افغان ټیم وګټله. تمه ده له دې لوبې وروسته د افغانستان د نولس کلونو لوبډله د بنگلاديش په وړاندې یو څلور ورځنۍ لوبه هم وکوي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای یو وار بیا له اسرائیلی لوبغاړو سره د ایرانی لوبغاړو په نه لوبېدو ټینګار وکړ. خامنه‌ای پرون د ایران د المپیک او پارالمپیک ټیمونو له غړو سره ولیدل. هغه ویلي چې د ایران د ورزش چارواکي باید په دې برخه کې په هیڅ صورت غلي ونووسی او ایرانی لوبغاړي باید اسرائیلي سیالانو ته لاس ورنه کړي. د ایران مشر چې له سیاست نیولې تر ورزشه په ټولو چارو کې ورستۍ خبره کوي، داسې وخت له اسرائیل سره د لوبو په نه کولو ټینګار کړی چې له اسرائیل سره د نه لوبېدو په خاطر د ایران د ځینو ورزشي فدراسیونونو او لوبغاړو فعالیت په نړیواله کچه ځنډول شوی دی. تر ټولو وروستی مورد د ایران جودو فدراسیون دی چې تر دوو نورو کلونو هم له نړیوالو فعالیتونو محروم شوی، ځکه ګڼ ایرانی جودو لوبغاړي په المپیک او نړیوالو لوبو کې له اسرائیل سره له مخامخېدو منع کړي وو. سلګونو کسانو پرون د امریکا د کانګرس پر ودانۍ په بلوا باندې د تورنو کسانو په ملاتړ لاریون وکړ. د تیرې جنوري په شپږمه د امریکا د کانګرس ودانۍ ته سلګونه کسان ننوتل او له پولیسو سره په اخوډب کې د پولیسو په شمول ګڼو کسانو ته مرجوبله واوښته. د دې عمل په تړاو ګڼ کسان تورن او بند ته اچول شوي دي. پرون وروسته له هغه چې د کانګرس د ودانۍ د پولیسو مشر ټام منګر وویل د بیا ځلي بلوا فرصت به برابر نشي شي، د مظاهره چانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو شمیر څو برابر زیات شو. منګر وویل له ملي ګارد به هم مرسته وغواړي. او امریکا له خپلې خاورې د له هایټي څخه د زرګونو تازه ورغلیو کډوالو د ایستلو هڅې پیل کړي دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي د دغو کډوالو د ایستلو لپاره به د پروازونو شمیر زیات کړي. دا کډوال له مکسیکو څخه متحده ایالاتو ته له تیرېدو وروسته په ټیکساس کې تری وپله لاندې راټول شوي. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت د شنبه په ورځ وویل چې شاوخوا 2000 کډوال د پروسس او ایستلو لپاره له امریکا بهر یو شارګوټی ته وړل شوي دي. دغه وزارت زیاته کړه چې غواړي په راتلونکو دریو ورځو کې لږ تر لږه 400 نور پولیس د ډیل ریویو سرحدي شارګوټی ته واستوي. د شارګوټی کې د هایټي کډوال راټول شوي دي. زمو ژغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر په منځني سبا 12:15 نیوی اورید. د امریکا په شمول د ناتو د غړیو هیوادونو دفاع وزیرانو لوی درستی ځان د افغانستان پر روان وضعیت هم ژغیشي. د ناتو د پوځي مشرانو غونډه د یونان په کوربتو پرون پیل شوه. د بحث په لومړۍ ورځ ټینګار وشو چې اوس وخت په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا راژوند کېدو مخنیوی د ناتو یو اصلي هدف دی.
د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي وروسته له هغه چې ناټو له افغانستان راووتله او دا هیواد د طالبانو تر ولکې لاندې راغی، دا د ناټو پوځي چارواکي پراتلونکو پلانونو باندې بحث کوي. میلی دا خبره یو شمېر خبریالانو ته وکړه چې له ده سره د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره یونان ته تللي. لوی درستیز جنرال میلی دفاع وزیر لوی داستن او د امریکا استخباراتي چارواکو تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې القاعده یا د اسلامي دولت ډله کولای شي په افغانستان کې بیا راپیدا شي او په یو یا دوه کلونو کې متحده ایالاتونو ته ګواښ کړي. د متحده ایالاتونو پوځ ویلي دوی کولای شي د تروریزم ضد څارنه ترسره کړي او که اړتیا وي په نورو هیوادونو کې له میشتو تاسیساتو به د بریدونو لپاره کار واخیستل شي چې د امریکا پوځ یې فوق افق بریدونو وړتیاوې بولي. جنرال میلی یونان ته د سفر پر مهال وویل هغه به له خپلو پوځي سیالانو سره خبرې وکړي او وګوري چې څه امکانات شته څو یې بیرته په کار واچوي. جنرال میلی زیاته کړه د ناټو متحدین د ترهګرۍ ضد هڅو په اړه اندېښمن دي او دا چې څنګه کولای شو د ترهګرۍ په وړاندې مؤثره دفاع ډاډمنه کړو. د ناټو د دفاع وزیرانو لودرستیزانو غونډه د شنبه پر ورځ د یونان په قربتو پیل شوې ده. د دوی په غونډه کې د پوځي اطلاعاتو په تبادله او همدارنګ د ترهګرو ډلو د بیا راژوندي کېدو د مخنیوي په لارو چارو باندې بحث کیږي. د دوی د غونډې په پیل کې په دې ټینګار وشو چې د ناټو لپاره اوس وخت لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا ژوندي کېدو مخه ونیسي. د ناټو د پوځي کمیټې رئیس امیر البحر جنرال راب بوئر د ناټو دفاع وزیرانو د غونډې په پیل کې وویل
is the ultimate guarantor
لکه څنګه چې سرمنشي په دې ورستۍ کې ټینګار کړی دی، پوځي ځواک د متحدانو د آزادۍ ورستۍ ضامن دی. ډیپلوماسي به د یو قوي او باورور ځواک له موجودیت پرته ناکام شي. په داسې حال کې چې پوځي انتخاب تل ورستۍ یو وي، ځینې وختونه یوازینی منطقي غبرګون هم وي.
اخو د ناټو د غونډې پر مهال د یونان دفاع وزیرانو وویل چې د ناټو غړي باید په افغانستان کې له خطر سره د مخ پاتې افغانانو د ځان د خوندیتوب ډاډمن کړي او په دغه هیواد کې د بشري ناورین مخه ونیسي. لکه چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، شاوخوا 1,40,000 افغانان، امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع له افغانستانه وایستل شول. لا هم زرګونه کسان په دغه هیواد کې په دې لټه کې دي چې له افغانستانه ووزي. دوی په دې کار کې د بهرنیانو مرسته غواړي. د بشري حقونو سازمانونو او کډوالو له اروپایي ټولنې غوښتي له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې غواړي له افغانستان راووزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په تیرو شلو کلونو کې له ولایتونو په بیلابیلو علتونو کابل ته کډوال شوي کسان اوس بیرته خپلو ولایتونو ته ځي. دوی چې زیاتره دولتي مامورین دي، وایي له څو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی، د کورونو کرایه نشي ورکولی، نو ځکه خپلو اصلي مینو ته ورګرځي. که څه هم تر اوسه د بیرته ستنېدونکو کسانو په اړه کره شمېر نشته، خو په ورځني ډول له کابله لسګونه کورنۍ ولایتونو ته ستنی شي. نور حال په دې راپور کې.
په تیرو شلو کلونو کې د نامنیو روزګار پیدا کولو، تعلیم، ښاري ژوند او اسانتیاو ته د لاسرسي په لټه له ولایتونو کابل ته راکډه سوي بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنیږي. دوی چې زیاتره د پخواني دولت کارکوونکي دي، وایي د څو میاشتو معاشونه یې نه دي اخیستي، کاروبار نشته، له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او خپلې راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن احمد الله ازادي راډیو ته وویل:
کوم کورس ما په کرا نیولی و، د هغه اونۍ ځواب راکړه، نور کرایه رانه غوښته. کوم دوکانونه چې موږ دیدیم د معاش په سر باندې سودا قرض اخیستل، هغو سودا را باندې بنده کړه، ناچاره شولو نور بله لاره باندې ورک شوله، چون د کور وایستلو بلې خواته مړه نه چریدله، بس کډمبار کړه لاړو د وطن په لور باندې.
طالبانو که څه هم دولتي کارکوونکو ته ویلي دي چې بیرته خپلو دندو ته ستانه شي، خو ښځینه کارمندانو ته تر امرسانی پورې په خپلو کورونو کې د کېناستو سپارښتنه کړې. یوازې ښځینه روغتیایي کارکوونکي بیرته خپلو دندو ته ورغوښتي. پخوانی دولتي کارمندې عایشې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ماشونه نسته، د ښځو ورتګ یې تر امرسانی پورې دولتي ادارو ته بند کړی ده. هغه څه ده چې اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. یوازې موږ ښځینه په کور کې کار کول وظیفې مو درلودلې، نو اوس د موږ وظیفې له خنډ سره مخ شوې دي. ماشونه نسته او په کرایي کور کې ژوند کوو، نو نسو کولی چې دلته په کابل کې پاتې سو او بیرته خپلو مینو ته ګرځېږو.
دوی وایي چې د تیرو شلو کلونو جګړو، واورو او بارانونو د دوی کورونه ویجاړ کړي او هلته هم خوندي سرپناه نه لري. د یوازې احمد الله او عائشه نه دي چې د معاشونو نه ورکړې له امله له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او کابل پرېښودو ته اړ شوي، بلکې له کابل هر ورځ لسګونه کډې ولایتونو ته ځي، خو په دې اړه کره شمېره په لاس کې نشته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي کارمندانو د معاشونو د اجرا بهیر باندې په چټکۍ کار روان دی او ډېر ژر به د یو پلان له مخې د معاشونو د ویش لړۍ پیل سي. د تیر حکومت د غبرګولي میاشتې د 13مې د اعلان سوي اټکلي سرشمېرنې له مخې په کابل کې شاوخوا 70,000 کسان اوسېدل. 2.5 ورځې وړاندې چې طالبان کابل ته ننوتل، د امریکایي چارواکو په وینا له 100,000 زیات افغانان چې زیاتره یې له ګواښ سره مخ وو له دوی سره تللي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا تازه ویلي دي چې 6,400,000 افغانان سږ کال د جګړو له کبله په خپل هیواد کې بې ځایه سوي دي.
په کابل کې د امریکایي ځواکونو د بي پيلوټ الوتکې یا درون په برید کې د یوې کورنۍ یوازینی ژوندی پاتې افغان وای د امریکایي پوځیانو بښنه کافي نه ده. د ایمل احمدی د کورنۍ لس غړي د اګست په 9مه د امریکا په یو برید کې وغوښتل شول. د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني مشر جنرال کینټ مکینزی پرون شپه تایید کړ چې برید سهوان شوی او دی بښنه غواړي.
د کابل هوایی ډګر ته نږدې په یوه هستوګن کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې له برید څخه باندې 40 ورځې ووتې. د اګست په 9مه د ډرون برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ لس غړي چې پکې و ماشومان ووژل شول. له بریده بچ پاتې شوی ایمل احمدی وایي د امریکا له خوا د بخښنې غوښتل کفایت نه کوي، باید د دې برید عاملین محاکمه او مجازات شي.
یوازې بخښنه موږ ته کافي نه ده. امریکا باید هغه کس چې د
عمل تر سره کړی. دلته بې ګناه ماشومان ووژل، زما د لور او کورنۍ په شمول. زه له امریکا غواړم کوم کسانو چې دا عمل کړی باید محاکمه شي او جزا ورکړل شي.
احمدی د شنبې پورز له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره وروسته له هغه د زړه خواله وکړه چې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانې مشر جنرال کینت مکنزي په کابل کې د برید او په کې د لسو ملکانو د وژل کېدو په تړاو بښنه وغوښته. تر لسو پورې ملکان چې پکې وو ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک برید کې ووژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شوه چې دا لری خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څانګې سره کوم تړاو لرلی وي یا یې امریکا ته مستقیم ګواښ پېښ کړی وي. زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب وړاندې کوم. د بښنې نړیوال سازمان هم د ایمل احمدي په څیر د یاد برید د عاملینو د عادلانه محاکمې او مجازاتو غوښتنه کړې. دغه سازمان که څه هم د امریکا د بښنې غوښتل او د برید د مسؤلیت منل لومړی مثبت ګام بللی، خو د یاد سازمان د کړکیچو د چارو مخکښ سلاکار براین کاستنر ویلي هغه کسان باید په یوه عادلانه محاکمه کې مجازات شي چې د دې پېښې مسؤول دي. په برید کې د وژل شوو لسو کسانو د کورنۍ غړي ایمل احمدي ویلي امریکا باید د دوی د کورنۍ د غړو د وژل کېدو په بدل کې تاوان ورکړي او له بریده ژوندي پاتې شوي کورنۍ غړي بهر خوندي ځای ته انتقال کړي.
موږ د کورنۍ لاس غړي له لاسه ورکړل. که امریکا ټوله دنیا هم راکړي، زما لور، زموږ سامان، ورور مې، د ورور بچیان مې نشي راستنولی. زه له امریکا غواړم چې موږ ته د غرامت یا تاوان راکړي، او بل دا ترې غواړم چې موږ باید یو خوندي بهرني هیواد ته انتقال کړي، ځکه دمګړی موږ دلته ډېر زیات مشکلات لرو.
د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو د احمدي د کورنۍ د دې غوښتنې ځواب لا نه دی ورکړی. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانې مشر جنرال مکنزي د وړمې شپې په پیغام کې دا هم ویلي و چې د اګست په 16 د کابل په هوایي ډګر باندې د داعش ځانمرګ برید په اصل کې د اګست په 19 د امریکا د ډرون حملې ته لار برابره کړه او دوی دا سیمه ځکه هدف وګرځوله چې د یو ګواښ راپور په لاس ورغلی و. د اګست په 16 ماښام مهال هغه وخت چې زرګونه افغان ملکان د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورټول وسو، د امریکا یا نورو هیوادونو په پوځي الوتکو کې له افغانستانه د باندې وایستل شي، یو خونړی ځانمرګ برید وشو. د برید په نتیجه کې تر 170 زیات افغان ملکان او دیارلس امریکایي پوځیان ووژل شول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر دیورن کرښه د تاګراتک پر مهال لګول شوی محدودیتونه له هغه وروسته لا زیات شوي چې طالبانو افغانستان نیولی دی. په دې کې زیات شرایط د پاکستان لخوا لګول شوي دي. د چمن پر پوله په سپین بولدک ولسوالۍ ته اوښتونکي خلک وایي د پاکستاني حکومت دې ګام هغه زرګونه خلک اغیزمند کړي چې هر ورځ له چمنه د افغانستان سپین بولدک ته په مزدوریو پسیږي او ماښام ستنی شي. د بلوچستان حکومت وایي دا مسئله شته، خو واک د وفاقي حکومت یا مرکزي حکومت دی او هغوی په دې خبر کړي دي. د دې موضوع په اړه راپور واوري.
د پاکستان حکومت د چمن پر پوله نه یوازې د تګ راتګ اجازه د دې سیمې تر خلکو محدود کړې، بلکې د هغوی د اوښتو او راوښتو لپاره یې وخت هم محدود کړی دی. د پاکستاني حکومت د ګام هغه په زرګونه خلک متاثر کړي چې هر ورځ له چمن څخه د افغانستان سپین بولدک ته ځي او ماښام ستنیږي. دوی وایي سرحدي دروازه سهار 8 بجې خلاصیږي او مازیګر 4 بجې بیرته بندیږي. د چمن یو اوسیدونکی ناصر خان وای یو خوا د دروازې د خلاص ساتلو وخت کم دی او بل خوا د خلکو شمیر ډیر دی، نو ځکه له مشکلاتو سره مخامخ دی. نموړي د سپتمبر پر 19 مشال راډیو ته ویل چې د کورونی یوازینی وسیله همدا د مزدوري ده.
سار پر 8 بجې دروازه خلاصي، په لن کې ودرېږو، کله 9 بجې کله 10 بجې پر دې باندې راوړو او درې لاندې ولاړې ډېر راشي، بېخي په زرو نفر ولاړې دوی بانکې کار کوو، بس تر روان پر 1 بجې دا خوراځو ولې کاربار وسنه څه دروازه چیم کم دی. پر 4 بجې پاکستاني چیم باندې بندېږي.
د لالی خان په نامه یو بل مزدور کار کس مشال رړې توویل دی د چمن اوسیدونکو دی او هر ورځ په تکلیف او شتوې ژوند ډېر ستونزمن کړی دی.
موږ سار پر 8 بجې باندې ځو، بیا په ګیټ کې ولاړې پرش دي، موږ 12 بجو ته هلته خپلو کاروبارو نظام ورسوو، بېرته دوې ګنټې موږ کاروبار نشته، کاروبار هېڅ نشته، دوې ګنټې بعد موږ بېرته راواړو هغه هم په تکلیف کې کله په بارډر کې پاتې شو او خوا ته کله په دې خوا بس راوړو په منډه باندې. موږ ژوند یې دی متاثره کړی دی چې موږ اوس د خپل ژوند څه بېزار چې موږ پر کمه ولاړ شو.
وکیل احمد هیواد د افغانستان غاړې ته دکان لري. نوموړي مشال رډیو ته وویل چې هر ورځ له چمن څخه د راوښتونکو خلکو زیاتره هغه غریب خلک دي او له جدي ستونزو سره مخامخ دي. ده وویل چې د پاکستاني چارواکو لخوا پر پوله د سخت کړل شویو شرایطو له کبله د دې خلکو زیاتره وخت په انتظار او تګ راتګ کې تیریږي.
ډېر ډېر بار درشته نو دا د بارډر د ویش خلک ډېر په سخت حالات کې دي.
د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو استازو وخت نا وخت پر دې مسله ژغ هم پورته کړی دی. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهوانی مشال رډیو ته وویل چې دا مسله په صوبایي حکومت نه بلکې مرکزی حکومت پورې تړلې ده.
د شزو د چارو وزارت ځینې کارکوونکي وایي چې د دې وزارت د نوم حذف او د دې وزارت د ودانۍ نوم بدلیدل په اصل کې له ټولنې د شزو حذفول دي. دوی د طالبانو پر دغه اقدام نیوکه کوي او وایي چې دا د بشري ارزښتونو خلاف او له ټولنې د شزو بې برخې کول دي. له بلې خوا لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، یونیسف په افغانستان کې د ښځو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. طالبانو پرون له شپږمه تر دولسمو ټولګیو پورې د هلکانو ښوونځي پرانیستل، خو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه څه ونه ویل. یو شمېر ښځو او نارینهو پر دې اقدام نیوکه کړې ده.
په افغانستان کې له اته میاشتنۍ ځنډ وروسته د ښوونځیو بیا پیل. د طالبانو د پوهنې وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره اعلان کړی چې سر لنن شنبه د ټول نارینه زده کوونکي او ښوونکي بیرته خپلو ښوونځیو ته حاضر سي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د سنبلې میاشتې له 28 نیټې په ټول هیواد کې د نارینه او رسمي مدرسې او دارالعلومونه دي بیرته پرانیستل سي او تدریس دی پکې پیل سي. د طالبانو د اعلان یو شمېر کابل خاریان او د خزینه او زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې کړې دي. له دې جالې د کابل ښار اوسیدونکو او د خزینه او زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې تفسیر سیاپوش ازادي راډیو ته وویل چې له تعلیمه د خزینه او مخه نیول د اسلام او شریعت خلاف چاره ده.
هو دا خبر مو واورید، ډیر خفه کوونکی دی. دا به خوي چې موږ د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لکړنو کار واخلو. هغه ویلي چې لزانګو تر ګوره تعلیم وکړو. دلته مشخص کړی نه دی چې نارینه که خزینه، خو ټول مؤمنان یاد کړي بیا هم نه پوهیږو چې دوی څه ستونزه پکې لري. هیله مو دا ده چې ټولو ته اجازه ورکړل شي چې خپل ښوونځیو ته لاړ شي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی عزیز احمد تسل بیا له طالبانو غواړي چې زر تر زره د خزینه او زده کوونکو او ښوونکو ته د تعلیم او ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي.
ټولنې تقریبا د نیمایي تشکیلوي او دا چې نیمایي کچه د تعلیم څخه محرومه پاتې شي دا خو ډېره لویه ستونزه ده. دا په خصوصي ډول هغه څوک دي، هغه خویندې دي چې تقریبا د شپږم صنف پورې زده کړې کړي دي. زمونږ هیله ده، امید ده چې دوی به د نجونو ته اجازه ورکړي تحصیل او تعلیم لپاره، او کومه بهانه هم د دوی لپاره نوره نشته، ځکه چې خزینه ښوونځی ټولې د الکان نه جدا دي.
که څه هم د محل لومړی تر شپږم ټولګي خزینه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، خو طالبان بیا وایي چې زر به د نورو لوړو ټولګیو زده کوونکو او خزینه ښوونکو لپاره هم ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره کړي. د دغه جالې د رسنیو د دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې له شپږم ټولګي څخه پورته خزینه او زده کوونکو لپاره هم کار روان دی، تر څو د ترانسپورت په برخه کې او همدارنګه په تعلیمي ماحول کې د مسؤلیت چاپیریال تضمین سي. طالبان وایي د پخواني نصاب له مخې به تدریس کیږي او د بدلون په اړه یې تر اوسه کومه خبره نه ده سوې. که څه هم طالبانو شل کاله وړاندې هم د خپل حکومتوالۍ پر مهال ویلي و چې د خزینه او زده کوونکو لپاره به د زده کړو زمینه برابره کړي، خو په پینځو کلونو کې په دې چاره ونه توانېدل. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو اتو میاشتو راپدې خوا په افغانستان کې د کرونا ویروس د لا خپراوي د مخنیوي او له هغه وروسته په ولایتونو کې د ناامنیو او بیا د نظام د بدلون له امله ښوونځي تړلي پاتې و.
ستاسو له پیغامونو
مشهور مكتبونه باید دروست او خیر په هم په اطلاق کې ذکر حق له دینم ذکر په هر نه لنا سنه پاره ده ان دې په کور کې نه مې ده دې زه د هیله لرم چې دغه مكتبونه شروع
دیګه د اسلام خیر د طلبونه نه راځي دې په کوړي کې سبق والای ده اسلامي د کوړي نه وروړای ده اسلام خدای مکی شریف نه د عربستان راغلی او موږ مکه مسلمانو یمګ نکان برجدان غټ مسلمانو د سعودي کې کومره کم قانون ده په د اسلام کندره ملک کې په ایران کې په پاکستان کې په دوبای کې په دندره ملک کې سخل قانون ده دا قانون دی ګواله نه استعمالوي چې د کوړي قانون درته لیدلای کوړای په پاکستان کې ده په کوړای پاکستان کې دا قانون ولا نه جاری کوي چې د افغانستان باندې تر غل بلا او چولې دو کلاوري په ټی پټه ولي کلاوري په بمه ولي کلاوري په وشه په دغلري ولي
زه لا غزنی څخه د سیمري اردو یو سرتیری تماس کوم موږ غواړو چې موږ خپل وګړي په تاسو درته جواب شو دا که چې موږ د کورنۍ مشکلات زیات نه دي چې تیر الله اسمه موږ وطن پرکو نو ښه فقط عموم د ټول سربازانو په نمایندګۍ په نسمه ولا خو دی سرباز په توا نه کې موږ روزلسوي نه پاري وصلو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوس به هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
جاپان ټایمز رسپانی په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر وضعیت لیکنه خبره کړې او د وی لیکنې عنوان یې دی نجونې د افغانستان ښوونځیو ته له تګ څخه محروم سوې لیکوالی لیکي طالبانو چې څه باندې میاشت مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه امر کړی چې هلوکان او ښوونکي دي سر له شنبه ښوونځیو ته ستانسي خو نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه محرومي کړې سوي دي د جاپان ټایمز رسپانې په لیکنه د طالبانو افراطي ډلې پر کابل د ولکې تر ټینګولو مخکې ژمنه کړې وه چې ټول شموله او د نرم دریځ لرونکي حکومت به جوړوي هغه سي حکومت نه چې دوی د نوې ملسیزې په دویمه نیمایي کې درلود د رسپانې په لیکنه د طالبانو په مخکنی واکمنۍ کې انجونی او ښځې له تعلیم او کار کولو منع کړې سوې وې جاپان ټایمز رسپانه زیاتوي د شوزو حقونو ته د درناوی لجمنو سره سره د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تازه اعلامیه د شوزو حقونو ته د ګواښ پېښولو لپاره د طالبانو اقدام په ډاګه کوي میل آنلاین خبرونه هم په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته په اشاره لیکي په افغانستان کې د نجونو د لومړنیو ښوونځیو زده کوونکي له دیارلسو څخه تر اتلسو کلونو پورې عمرونه لري د لیکنې په حواله د افغانستان ښوونځي د کورونا وبا پر مهال هم څو څواري د تړل کېدو له ستونزو سره مخامخ شول د میل آنلاین خبرونې په لیکنه په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د امریکا پر رهبرۍ د نړیوال ائتلاف تر حملې او د طالبانو د نظام تر رنګېدو وروسته د نجونو په تعلیم کې لوی پرمختګ وسو په دې وخت کې د ښوونځیو شمیر درې برابر زیات شو او د ښځو د سواد اندازه 10% زیاته شوه خدا پرمختګ تر ډیره د افغانستان پر شهرونو متمرکز وو ملګرو ملتونو په وروستوي کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د راتلونکي په اړه اندېښنه شولې او ویلې دي دا ډیره مهمه ده چې ټول نجونې په ځنګړي ډول پیغلې وکړای سي لکوم ځند پرته خپل زده کړې بیا پیل کړي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په خبره د دې هدف لپاره ښځینه ښوونکو ته زیاته اړتیا ده چې وکولای سي د افغانستان په ښوونځیو کې د نجونو تعلیم بیا پیل کړي خود لیکنی په حواله طالبانو تر اوسه د نجونو او ښځو د تحصیل او کار په اړه کومه مشخصه پالیسی نه ده اعلان کړې میل آنلاین خبرونه په بل مقاله کې په ننګرهار او کابل کې پر پرونیو چاودنو تبصره کړې ده ننګرهار د خبرونه په وینا ل زیات مودې د داعش ډلې د خراسان څنګه د وسلوالو د فعالیت عمده مرکز ګڼل کیږي په دغو دریو چاودنو کې چې د طالبانو موټرونه یې په نښه کړي دوه تنه وژل سوي او شاوخوا شل تنه ټپیان سوي دي پرون د کابل په لویدیس کې هم د مقناطیسي ماین په چاودنې کې دوه کسان ټپیان شول چاودنه په داسې سیمه کې سوي چې اکثریت اوسیدونکي هزاره وګړي دي د میل آنلاین په لیکنه له افغانستانه د امریکا پر رهبرۍ د ائتلافي ځواکونو له وتلو او د طالبانو تر واکمنۍ دو وروسته د افغانستان کې خونړۍ حملې بلل سوي دي خبرونه زیاتوي د داعش ډلې خراسان څنګه د کابل هوایي ډګر ته نږدې د تیرې میاشتې د حملې مسؤلیت منلی دی په هغه حمله کې 370 زیات ملکي افغانان او 14 امریکایي پوځیان وژل شوي وو میل آنلاین خبرونه لیکي طالبان په افغانستان کې د حکومت ولې په برخه کې له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دي خو د داعش ډلې له درکه پراته ګواښونه ښایي دوی اړ کړي چې د هغوی په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې زیاتې سرچینې